Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې نن چهارشنبه ده د 1990 کال د دلوي ولسمه د 2019 کال د فبروري شپږمه ده صفی الله ستانکزایم د خاطر جرالوف په تخنیکي همکاري تاسو د ازادي راډیو دغه سهارنی خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم اورئ چې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندان جنرال جوزف ووټل وایي د سولې په هر ډول خبرو کې باید د افغانستان حکومت شامل وی. خاغلی ووټل دغه څرګندونې داسې وخت کړي چې په موسکو کې یو شمېر افغان سیاستوالو د طالبانو له استازو سره کتلي په داسې حال کې چې حکومت پکې برخه نه درلوده. دا هم وري چې د اسرائیل او روسیې مشران دوه اونۍ وروسته موسکو کې سره ګوري. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره د سولې پر پروسه او د ولسمشر پر انتخاباتو خبرې کړې. په تخار ولایت کې دوه ژورنالیستان د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوي دي. په بهرنیو خبرونو کې هم اوري چې د روسیې د دفاع وزارت وایي دا هیواد به تر 2023 میلادي کاله د توغندیو د دوو سیستمونو د جوړولو لپاره هڅې زیاتې کړي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره د سولې پر پروسه او د ولسمشر پر انتخاباتو ټلیفوني خبرې کړې. لارکس خي یو خبره شوی خبر پانه د پومپیو لخلیوي ابهامات عموما اوازې رامنځته کوي خو داسې اوازې د عملی کارونو ځای نشي نیولې. د ارک خبر پانه نه دی ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هدف په کومه برخه کې ابهاماتو، ځکه په تیرو څو ورځو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د ترنګلتیا اوازې خبرې شوې. د ارک خبر پانی زیاته کړې مایک پومپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ټینګې دي او په افغانستان کې د پایدار سولې د ټینګښت پورې به له افغانستان سره د امریکا پوځي همکارۍ دوام وکړي. خبر پانه کې همدارنګه راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې ټلیفوني خبرو کې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. ولسمشر غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا خبرې په داسې ورځ کوي چې په موسکو کې یو شمېر افغان سیاستوالو پرون له طالب استازو سره په یو غونډه کې خبرې وکړې. ټاکل شوی دا غونډه نن هم دوام وکړي. په تخار ولایت کې دوه ژورنالیستان د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی. د راپورونو له مخې شفیق آریا او رحیم الله چې عمرونه یې د 20 کلونو په شاوخوا کې ګڼل شوی او د همصدا په نوم د یوې راډیو د خبرونو وړاندې کوونکي وو، د سه شمې په ماښام په تالقان ښار کې د خپل کار په دفتر کې د وسلوالو په ډزو وژل شوی. د همصدا د سیمه ییزې راډیو مشر سیمین حسیني ویلي دوی نه پوهیږي چې په یو وخت د دوو خبریالانو د وژلو انګېزه څه ده. د تخار د ولی ویاند جواد هجري ویلي ګر وسلوال د پیخي لزای تختیدلی او پولیسي په لټاو د پیخي په چړنه بوختي. خو د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای له حکومت غوښتي چې د دې پیخي په اړه هر اړخیزه چړنه وکړي. په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي په 2019 میلادي کال کې چې یو میاشت او څو ورځې پرې تېرې شوې، تر اوسه په دې واد کې درې خبري اعلان او د رسنیو کارکونکو وژل شوې. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر له لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې کړي. مولود چاوش اوغلو پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي د سه شمې په ورځې په انقره کې له ښاغلي دوستم سره کتلي او د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ څرګند کړی. عبدالرشید دوستم په وروستیو کلونو کې ترکیې ته ډېر سفرونه کړي او د دې سفرونو علت یې تر ډېره صحي درملنه بلل شوی. په جرمنی کې یو افغان کډوال د خپلې جرمنی ملګری د وژلو په تور په عمری بند محکوم شو. د جرمنی خبری اژانس وایي د دې افغان په اړه د جرمنی د فلینسبورګ ښار د محکمې لخوا د سه شمې په ورځ حکم صادر شو. د دې محکوم شوي افغان عمر او نوم نه دی اعلان شوی، خو په راپورونو کې ویل شوي چې دا یو افغان زلمی دی چا چې خپله 19 کلنه جرمنی ملګری د چاقو په 14 ګزارونو وروسته له هغې ووژله چې نجلۍ له دې کډوال سره اړیکې پرې کړې. پیښه د تیر کال د مارچ د میاشتې په 12 نیټه شوې. تورن کس په قتل اعتراف نه دی کړی او ویلي دی چې د استیناف غوښتنه به وکړي. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ملت ته خپله کلنۍ وینا څو شېبې مخکې پیل کړه. ښاغلي ترامپ د امریکا کانګرس ته په ورتلو سره د کانګرس مینانو د دواړو جرګو لخوا له سخت هرکلي سره مخ شو. تمه ده ښاغلی ترامپ د مکسیکو د دیوال، همدارنګه د دغه هیواد په اقتصادي اولویتونو او د داعش سره په مبارزې باندې خبرې وکړي. ښاغلي ټرمپ د خپلو خبرو په لومړیو برخو کې د یو کال لاسته راوړنې تشریح کړي. هغه وویل چې څه باندې 15 میلیونه نوې دندې پیدا کړي او په اقتصادي برخه کې د امریکا له پرمختګونو یادونه وکړه. د روسیې د دفاع وزارت وایي دا هیواد به تر 2021 میلادي کال د توغندیو د دوو سیستمونو د جوړولو لپاره هڅې زیاتې کړي. دا د منځني واټن ویشتونکو اټومي وسلو له تړون څخه د امریکا د وتلو په وړاندې د روسیې یو عکس العمل ګڼل شوی. دا تړون په 1980 کال کې د سړې جګړې پر مهال د پخواني شوروي او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی و او په اروپا کې د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیا مخه نیوله. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي دوه اونۍ وروسته به د روسیې له ولسمشر سره وګوري او ورسره به په سوریه کې د ایران حضور پر مخنیوی خبرې وکړي. ولسمشر پوتین سره څو میاشتې مخکې پاریس کې د خبرو او زموږ له ټلیفوني تماسونو وروسته زه به د فبروري په 1 روسیې ته ولاړ شم. اسرائیل په وروستیو کې په سوریه کې د بریدونه زیات کړي او وایي هدف یې د غلطه د ایران د ګټو له منځه وړل دي. په تهران کې بیا د ایران د ملي امنیت سلاحکار علي شمخانی د سه‌شنبې په ورځ اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې که پر سوریه برید وکړي د ایران له لورې دي د قاطع عکس العمل منتظر اوسي. او د امریکا د عدلي او کورنۍ امنیت وزارتونو په دې هیواد کې د منځمهال حالو انتخاباتو په اړه خپله ارزونه خپره کړه. دوی ویلي هیڅ بهرني هیواد په دې انتخاباتو کې چې 3 میاشتې مخکې وشول لاسوهنه نه ده کړې. دواړو وزارتونو د سه‌شنبې په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې وویل تر اوسه هیڅ ډول شواهد نه دي ترلاسه کړي چې وښیي کوم بهرني هیواد یا بهرنی استازی دی د انتخاباتو په نتیجه کې ښکیل و. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه باندې لوستل شي. ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم رازو دغه پروگرام د مطالب او معرفي ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د موسکو غونډه به محسوسه نتیجه ونه لري.
امریکای چی نه موافقه میکنه؟ قدرت اجرایی کشان کجاست؟ ستایی رقم مجلس شوه تا دولت افغانستان، شورای ملی افغانستان، نهادهای قانونی حکومت افغانستان سر سنک دارن کاغذ است.
دا هموري چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي ل دې چې د پاکستان سره د افغانستان سوداګري زړه کړه ورکړه کمه شوې ده. تر ډیره په خپل پاکستانی سوداګرو ته زیان رسیدلی دی. د اسرائیل او روسیې مشران به دوه اونۍ وروسته موسکو کې وګوري او په سوریه کې د ایران د حضور په اړه خبرې وکړي. د اسرائیل او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي
It's very important that we continue to prevent Iran.
د اړیره مهمه ده چې په سوریه کې د ایران د تیری مخه ونیول شي. موږ څو ځلې داسې فعالیتونو مخه نیولې.
په پروګرام کې پاتې شئ، نور مهم مطالب هم درته خبرو. وخت په افغانستان کې د سهار 8:09 راځو. لومړی مطلب ته، د امریکا متحده ایالاتونو د پوځ د مرکزي قومندان وایي د سولې په هر ډول خبرو کې باید د افغانستان حکومت شامل وي. جنرال جوزف ووټل دا څرګندونې داسې وخت وکړي چې په موسکو کې یو شمېر افغان سیاستوالو او د طالبانو استازو سره ناسته وکړه چې پکې افغان حکومت برخه نه درلوده. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د موسکو غونډه به محسوسه نتیجه ونه لري، ځکه د خبره هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون کړی اجرایی واک نلری. اجمل اند په اړه رپورت جوړ کړه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د مسکو پر غونډه به باور دی، ځکه په دې غونډه کې څوک د افغانستان د حکومت پاستاس ولې برخه نه لري او هغوی چې پکې برخه اخیستي د ولسمشر غنی په وینا اجرایوي واک نه لري. ولسمشر غنی د تلونیوز لخوا په یو جوړ شوی تلویزیونی بحث کې ظاهرا پر هغه افغان سیاستوالو انتقاد وکړ چې د افغان حکومت د استازو لګډون پرته له طالبانو سره خبرو ته ناستي.
امریکای چی نه موافقه میکنه؟
ولسمشر غنی ویل چې سره په څه موافقه کوي؟ اجرایوي واکې چیرې دي؟ داسې سلګونه غونډې چې جوړې شي څو چې د افغانستان دولت، د افغانستان ملي شورا او د افغانستان قانوني بنسټونه یې تایید نه کړي، تش د کاغذ پر مخ پرېږدي. ښاغلی غنی په دې بحث کې همدارنګه تایید کړه چې د افغانستان د سولې پروسه پیچلې شوې ده، خو نوموړي ټینګار وکړ چې دا ستونزه په تزاده او انتقاد نه هواریږي. د سه شنبه په ورځ د پخانی افغان ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د افغان سیاستوالو یوې ډلې د مسکو په پریزیدنت هوټل کې د طالبانو له استازو سره وکتل. په دې غونډه کې په شامل سیاستوالو کې محمد یونس قانوني، عطا محمد نور، محمد محقق او یو شمېر نور پخانی افغان چارواکي، د ملي شورا غړي او سیاسي څېرې شامل دي. په دې غونډه کې ټولو د سولې په اړه وړاندیزونه وغوښتنه وکړې، خو طالب استازو یې په اړه څرګند ځواب ونه وایه. په غونډه کې د طالبانو د هیئت مشري شیر محمد عباس تانکزی کوله. نوموړي ویل چې د افغانستان وسنۍ اساسي قانون دوی ته د منلو نه دی. پر دې سربیره په رسنیو کې د ښاغلي تانکزی له قوله د مسکو د غونډې لومړنۍ ورځ خبر شوی. د رویټرز خبري اژانس د ښاغلي تانکزی له خولې دا هم ویلي چې تر اوسه پورې له امریکایي لوري سره د افغانستان څخه د سرتیرو د وتلو پر مهال بهش هیڅ توافق نه دی شوی. له مسکو زرګونه کیلومتره لرې په واشنگټن کې د امریکا په سنا کې هم د افغانستان پر سوله وسنۍ وضعیت بحث وشو. د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو په کمیټه کې د دې هیواد د پوځ د مرکزی قومندانې قومندان جنرال جوزف ووټل وویل د سولې په خبرو کې باید افغان حکومت له پامه ونه غورځول شي. ووټل زیاته کړه د محل له طالبانو سره د امریکا مذاکرات په ډیر ابتدایي پړاو کې دي. د نوموړي په وینا متحده ایالات پر طالبانو پوځي فشارونو ته دوام ورکوي او په عین حال کې سیاسي حل لاره هم لټوي.
We recognize this conflict will not be resolved.
جنرال جوزف ووټل وایي هڅې چې موږ یې درکوو د جګړې د پای ته رسول لپاره د ډیپلوماسۍ او پوځي فشار ترکیب ته اړتیا ده. زموږ د پوځي فشارونه د یو حکومت په توګه دي. په عین حال کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ سیاسي هڅو ته هم دوام ورکوو. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندان که هم په مشخصه توګه په مسکو کې د یو شمېر افغان سیاستوالو او طالب استازو د لیدنې په اړه څه ونه ویل، خو د سې شنبې په ماښام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مسکو د غونډې له پای ته رسېدو وروسته له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې وکړې. دارک دیوی خبر پانی پوینا پا دی خبرو که دا امریکا دا بحرانوی چار وزیر دا کابل و واشنگتن دا علیکو پر استحکام تنگار وکڑا وی ولچی دا دوالو لورو ترمنز با دیوی پایدار سولی تر تنگخ پوری پوزی همکاری دا وام وکڑی. سره لدی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او روسیې هڅو ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي رقابت په سترګه کتل کیږي، خو کرملین په روسیې کې ویلي چې دوی په رسمي توګه د مسکو غونډه نه ده وربللې او دا خبرې اترې په مسکو کې د میشتو افغانانو په نه وخت ترسره کیږي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 10.5 باندې خبرونه کوي. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه باندې هم واورئ. اوس هم د افغانستان په اړه باندې د لویدو جمعه باتو تبصره له احمد شیبر اورو.
د یو شمیر افغان سیاستوالو او د طالبانو د یو پلاوي دوی ورسنۍ غونډې ته یو شمیر لویدیسو چاپی خبرونه پاملرنه کړې ده. دا غونډه پرون د طالبانو له یو پلاوي سره په ماسکو کې پیل شوه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې له طالبانو سره د لسکونو افغان سیاستوالو ناسته د پام وړ بللې ده او دې ته اشاره کړې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر دې غونډې سخت انتقاد کړی دی. ورځپاڼې لیکي په داسې وخت کې چې طالبان د افغانستان د حکومت له چارواکو پرته له نورو سره خبرو ته چمتو شوي دي، افغان حکومت د ماسکو غونډه تر سوال لاندې راوستې ده. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ بیا د دې غونډې په اړه لیکلي دي چې د افغانستان د حکومت نه حضور د ولسمشر غنی واکمنۍ ته یو ضربه ده. د افغانستان حکومت ویلي دي چې دا غونډه نه د افغانستان د امنیت لپاره ګټه کوي او نه هم دا د سولې سمه هڅه ده. واشنگټن پوسټ بیا لیکي کابل ماسکو تورنوي چې پر هغه ژمنه یې عمل نه دی کړی چې ویلي وو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو لپاره اسانتیاوي برابروي. ډیلی میل خبرونه بیا د سولې د هڅو په ارتباط د افغان میرمنو اندېښنو ته اشاره کړې ده. دا ورځپاڼې لیکي چې هغو ښځو چې د طالبانو د رژیم په وخت د طالبانو تر سختو قیوداتو لاندې ژوند کړی دی له افغان سیاستوالو غوښتي دي چې په ماسکو کې له طالبانو سره د خبرو پر مهال دا ډاډ تر لاسه کړي چې د تیرو څو کلونو په ترڅ کې د ښځو تر لاسه کړي حقوق تر پښو لاندې نشي. ډیلی میل د افغان ښځو د شبکې په وینا لیکلي دي چې له طالبانو سره د معاملې په ترڅ کې باید د دوی له حقونو څخه د یوې سیاسي وسیلې په توګه استفاده ونه شي. ورسپانه په دوام لیکي طالبانو له 1996 تر 2000 لومړي کلونو پورې د خپلې واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودې، له کاره یې ګرځولې وې او د هغوی شخصي ازادۍ یې تر پښو لاندې کړې وې. ډیلی میل د افغان ښځو د شبکې د یوه همغږه کوونکي روشان مشعل په وینا لیکلي دي که طالبان بیا راوګرځي او پر ښځو محدودیتونه وضع کړي دوی به یې ونه مني.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ ته باندې خبرونه کوي. د کندهار اوسیدونکي وایي پښتانه د کرخي په دواړو غاړو کې له لسیزو راهیسې له تاوتریخوالي سره مخ دي، خو څوک یې غږ نه اوري. دوی د سې شنبې په ورځ ناوخته د یو لاریون پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د ملاتړ ترڅنګ د پښتنو د زنځیري وژنو د مخنیوي او په نړیواله کچه د هغوی د حقونو د دفاع غوښتنه وکړه. صادق رښتینی له کندهار په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د سې شنبې په ورځ نا وخت د کندهار لسګونو اوسیدونکو د پښتون ژغورنې د غورځنګ په ملاتړ لاریون وکړ. لاریون کوونکو پښتانه د لسیزو راهیسې د نامعلوم خو پلان سوي تاوتریخوالي قربانیان یاد کړه او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې نور د پښتنو غږ واوري او له حقونو څخه دفاع وکړي. حکمت الله صلیحی او سالم احمد د نور پاس تاسو موبایل
پښتانه نور د دې ظلمونه نسس غملای موږ په کلکه د پښتنو د حقوقو دفاع کوو، د ملګری ملتونو د نړیوالو ادارو څخه د ټولو سازمانونو او بنسټونو څخه په کلکه غوښتنه کوو چې نور د پښتنو وجون ته د پای ټکی کېږي، د پښتنو حقوق ورکي.
موږ پر هغه پښتنو باندې چې د پښتانه مشرتوب کوي موږ یو اواز پر کوو چې زموږ اواز در دنیا در ملل متحد پوری ورسی او در دنیا در سازمانو پوری ورسی چې موږ پښتانه دهشتګر نه یو. موږ پښتانه یو آزاد خلک یو، امن پسند خلک یو. موږ په تمام دنیا کې امن غواړو.
لارین کوونکو هم داراز بلوچستان کې د پاکستانی پولیسو لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر ارمان لوري وجل کېدل هم وغندل او هغه د پښتنو د زنجیري وژنو کړي یاد کړه. لارین کوونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په ملاتړ شعارونه ورکړه او دارمان لوري د قاتلونو د مجازات غوښتنه وکړه. اتاولا اتاواج محمد په دیاړه وویل
د پاکستان ایس ای او روسیان چې په جې نه خوشاله کیږي، انګریزان چې په جې نه خوشاله کیږي چې یو ارمان موږ د مابین ز یوړې ټوله پښتانه ولاړه د ټولو زړونو وختل نه د دې پلار د چا زړونو ورښاله سي نه ورسته کولای سي. دا ټوله افغانان سره یو جې په انتفاق چې موږ به ټوله په لر او بر پښتونخوا کې ټوله په انتفاق سره ولاړېږو او خپل आवाज به وچته وو در ټولو نړیوالو بیرسو
پښتونخوا پښتانه سره ولاړ په اړه د غیب د وړانګې خور سره وژف وژ درې ریواز د دې ارمان لونی خور نه و دا ټوله پښتانه خور ده. تاغه خور پر بغل ولاړ د پښتانه په سیاست باندې موږ د پاکستان د فوج یا د پاکستان د فوج د مشر د دې دمکی یا مثال چې منظور پښتون ته ورکړي دا موږ د غمل نه دي مشته.
د یادول ورده چې د دوشنبه په ورځ د کندهار وسیدونکو په ورته توګه د ارمان لونی د وجل کې دوه خبرګون کې اعتراض او د پښتون ژغورنې غورځنګ د دغه وجل سی به غړي غیابانه جنازه وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي د دوی یو ملګری ارمان لونی پولیسو د فبروري په 2 منې چاپ بلوچستان کې په وهلو کې وژلې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سوداګرۍ کموالی تر ډیره پاکستان ته زیان رسولی. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل افغان سوداګرو اوس د پاکستان پر ځای نورو هیوادونو ته مخه کړې او له هغوی سره راکړه ورکړه پیل کړې. اخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي افغان سوداګر اوس مهال د پاکستان ترڅنګ د سیمې زیاترو نورو بازارونو ته لاسرسی لري. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې په برخه کې په کلني ډول شاوخوا یو میلیارد ډالر کمواله راغلی. د افغانستان د سوداګریو صنایعو خونه وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې د دغه کموالي په نتیجه کې تر ډېره زیان پاکستاني سوداګرو او تولید کوونکو ته اوښتی دی. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي پاکستان په تېرو څو کلونو کې د سوداګرۍ اصولو ته پابند پاتې نه شو او افغان سوداګرو ته یې ډېر زیانونه واړول.
افغاني تجاران متضرر شو، پاکستاني خو پاکستاني زیات متضرر شو، چې یو طرف ته تجاران متضرر شو، بل طرف ته مولدین، هغه څوک چې تولید کوي په میلیونو کې، خصوصا د وړو، د سیمټو، د سیخ، د خوراکي موادو، د غوړیو، هغه ټولې فابریکې د مشکل پیدا شو.
پاکستانی ورځپاڼې دی نیوز په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې د پاکستان د خراب سیاست له امله په تېرو څو کلونو کې د دغه هیواد تولیداتو په افغانستان کې خپل ارزښت او بازار له لاسه ورکړی چې سوداګري له سختو ستونزو سره مخ کړي. دغې ورځپاڼې لیکلي چې اوس مهال له افغانستانه پاکستان ته صادرات زیات شوي او لکه څنګه چې د دغه هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي وو، نور د دغه هیواد خلک په پاکستاني تولیداتو پورې تړلي نه دي. په تېرو کلونو کې پاکستاني تولیداتو په افغانستان کې ډېر ګرم بازار درلود. ان تر دې چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز راکړه ورکړه نږدې 2.5 میلیارد ډالرو ته رسېده چې ډېره سلنه یې پاکستاني صادراتو جوړوو. خو سمو د وړاندې د پاکستان مرکزی بانک اعلان وکړ چې افغانستان ته د پاکستان صادرات کم شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت هم وایي چې د سیمې نورو هیوادونو سره د افغانستان د سوداګرۍ په پراختیا سره له پاکستان سره سوداګریزه کچه په کافي اندازه ښکته شوې ده. دی وایي مطمئنن چې پاکستان په تېرو څو کلونو کې د خپل دوګونی سیاست له امله افغان سوداګرو ته ډېر زیانونه واړول، خو اوس زموږ خصوصي سکتور له نورو بدیلو لارو ګټه پورته کوي. اوس یو سالم رقابت رامنځته شوی دی او هر هیواد چې ډېرې اسانتیاوې ولري له هغه سره سوداګري زیاتېږي. هڅه کوو له ټولو ګاونډیانو سره د ګډو ګټو له مخې راکړه ورکړه ولرو. دی وایي افغانستان اوس په سوداګریز راکړه ورکړه کې په پاکستان اتکا نه لري، بلکې د سیمې د هیوادونو بازارونو ته ښه لاسرسی لري او ان تر دې چې د چابهار او لاجورد له لارو یې د ترکیې، هند او اروپا بازارونو ته هم لاسرسی پیدا کړی دی. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمان رو
تسکیل
ازادی رادیو سر اوسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالات خبر شد.
د اسرایل او روسیې مشران دوهونۍ وروسته موسکو کې ګوري او په سوریه کې د ایران د حضور په اړه خبرې کوي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به بحثونه د جولان په لوړه او د ایران د نفوذ پر مخنیوي متمرکز وي. موسکو تر اوسه د دغو خبرو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. نور جزئیات له اجمل اندورو.
د فبروري په 28 نیټه په مسکو د اسرایلو د صدر اعظم او د روسیې د ولسمشر د غونډې کوربه وي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سه‌شنبه په ورځ ویل په دې لیدنه کې ډیر بحثونه په سوریه کې د ایران د نفوذ پر مخنیوي متمرکز وي. نتنیاهو وایي دا ډیره مهمه ده چې په سوریه کې د ایران د تیری مخه ونیول شي. موږ څو ځلې داسې فعالیتونو مخه نیولې، خو د دایمي مخنیوي لپاره یې ژمن یو. باید په دوامداره توګه د دې مخه ونیسو چې ایران د جولان په لوړو کې یوه نوې جبهه رامنځته نه کړي. که چیرې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اسرایلو د صدر اعظم لیدنه تایید شي، دا به د تیر کال د جولای میاشتې راهیسې د دواړو هیوادونو د مشرانو درېیمه لیدنه وي. د سې شنبه په ورځ د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخانی اسرایل ته خبرداری ورکړ که پر سوریه برید وکړي د ایران له لورې د سخت او قاطع عکس العمل او عواقبو منتظر اوسي. د فارس خبری آژانس په وینا شمخانی دا خبره په تهران کې د سوریه د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره په لیدنه کې کړي. دواړو لورو د ایران، ترکیه او روسیه د مشرانو د حق لیدنه په اړه خپلو کې خبرې کړي چې ټاکل شوي د فبروري په 14 نیټه د روسیې په سوچي ښار کې جوړه شي او بحثونه به یې د سوریه پر کړکیچ متمرکز وي. روسیا او ایران د سوریه د ولسمشر بشار الاسد له مهمو ملاتړو څخه دي، خو ترکیه بیا د اسد د مخالف وسلوالو ننګه کوي. اسرائیل هم چې غواړي په سوریه کې د ایران د نفوذ مخه ونیسي، دغلته د بشار الاسد د رژیم سره سخت مخالفت لري. روسیه د اسرائیلو د سخت خبرداریو وروسته اعلان وکړ چې د استریس او پلوم د توغندوی دفاعي سیستم سوریه ته ورکړي، څو د دې هیواد دفاعي ځواک پیاوړی شي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې له سوریې څخه 200 امریکایي سرتیري وباسي، ځکه د نوموړي په وینا په دې هیواد کې د داعش ډلې ماتې خوړلې. د امریکایي پوځیان په سوریه کې د هغه کردانو ملاتړ کوي چې د داعش پر ضد جنګیږي. ترکیه بیا دا کردان د کردستان د کارګر ګوند سره تړلی بولي او پر ضد یې د عملیاتو هوډ څرګند کړی.
د مهمو خبرونو لنډیز، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د سولې پر پروسې او د ولسمشرۍ پر انتخاباتو ټلیفوني خبرې کړې دي. په تخار ولایت کې دوه ژورنالیستان د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوي. شفیق آریا او رحیم الله د همسدا په نوم د وی راډیو د خبرونو وړاندې کوونکي وو چې د سیشم په ماښام په تلقان ښار کې د خپل کار په دفتر کې د وسلوالو په ډزو وژل شول. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د افغان ولسمشر له لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې کړي. مولود چاوش اوغلو وی د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ ښودلی. په جرمنی کې یو افغان کډوال د خپلې جرمنی ملګري د وژلو په تور په عمري بند محکوم شو. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ملت ته خپله کلنۍ وینا پیل کړه. ولسمشر ټرمپ په لومړي سر کې د امریکا اقتصادي پرمختګونو ته اشاره وکړه او ویل چې په هیواد کې څه باندې 15 میلیونه نوې دندې پیدا کړې دي. د روسیې د دفاع وزارت وایي دا هیواد به تر 2021 میلادي کال پورې د توغندیو د دوو سیستمونو د جوړولو لپاره هڅې زیاتې کړي. او د اسرائیلو صدر اعظم وایي دوه اونۍ وروسته به د روسیې له ولسمشر سره وګوري او ورسره به په سوریه کې د ایران د حضور پر مخنیوي خبرې وکړي. ازادي راډیو ته غوښتست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شئ د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولئ.
دا ژوند رنگونه
دراتوه
عبدالحکیم
خودسې وکنه چې مثلا د کوچیان بل لريم خلکو لیدل غو جامو نه به پیژندل چې د کوچیان دي کنه د لوی کالی او د رقم اوس تغیر کړی. د کوچیانم دی هم د ځای خلکو په چیر کالی اغوندي دا ولی
دوه رقم دی. یو کوچیان وسط د بازار سره نږدې میشت دی، دغه وسط د جامې لنډی کلی دی، او نور څه مر کوچیان دی هغه زړې جامې مې د پلار ورو د نکد وخت په هغه جامو کې وسم گزاره کو.
کوچای چې کالی کې کنه مثلا ځان ته 2 متره ټوټه اخلي
او 1 متره
او دا دی کسان ځای کسان دا څونه
هغه ودرې د سلور متره 15 متره
ها و متره ټوټه تاسو به سره هم کالی لغنه غنډي
هغه خونو بیا د شوزو پر لول دی ګنده په ګنده خونو زمر سره نه خلاصيږي خو دا اجزو کړ دی
ناري نه او ته تاسو کور کې میرمنې کالی غنډي
زیاتې په حيات غنډو
خیاط گنده خا دادی میرمنو کالی ته چې اوس څلور متره سی وخت و متره و مثلا ډیر څه ټوټي به رنگ رنگ غندلې رنگ رنگ به وکنه چرمې به په ماتولې
چرمې پر په ماتولې ولې دو مری پر کار ولې دانه کوچانه دانه بولی منه دا شپرنګ په دغه به جوړ کړل راشن
څه فکر کوي ما بخانی کالی خوښسته و چې چرمې به پکې مری پکې وکو ساده سنگین
د ستر د فارز مرد کوچانه د فار په خانی کړي ولا
زکه
چې موږ پر سارا ګرځو د اجزه ستر پک شخوندې
نو پک خو چرمه او مړی وی خو لا د شوخي وکنه
خیره شوخت خونه ولې خو د سارا کړی نو هغه خودی کډو بار کی منجمم ټنګې یو څه شایسته مور کوي
خو کالی لوی لوی و
کالی لوی لوی ولا هغه شکالي و ده
اوس چې دی بیا کالی وړه کی سوي دي
اوس کالی وړه کی دي زیات خور بده ډیرو دا وسه ماغه کالی ده
مګر هغه پاخه عمر کوچې خځې دي هغه وسه په خاني کالی اغوندي
خاني کالی اغوندي اوس موږ کوشن وسه موږ دا په خاني کالی
کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com باندې واوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
ګانو دوستانو د موسکو د غونډې پاړه باندې مختصمی سونه را لګلی له غېډلې نصر احمد الکوزی له هلمند لیکلی موږ د روسي له غونډې تمنل لرو ځکه روسي د افغانستان د سولې د پروسې سره مرسته نشي کولای. د خبره طالبان باید کابل په کابل کې د افغان حکومت سره وویني. د دفتانی په نوم یو چا لیکلی د موسکو غونډه د افغانانو په زیان ده، ځکه چې پخواني مجاهدینو او طالبانو د روسانو سره لاس یو کړی تر څو په افغانستان کې بیا کورني ملک توایفي حکومتونه جوړ سي. جلال الدین خاکسار له لوګر لیکلی د یو پخواني مجاهد په اساس افسوس کوي چې مشرانو یو میلیون کسانی شهیدان او یو نیم میلیون راته مایوب کړه، اوس سوله هم له روس څخه غواړي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلی د طالبانو له تیر شپږ کلنې دورې معلومیږي چې دوی افغانان وژني او غواړي افغانان بې سواد او په توره تیاره کې رالوشي. او سیف الله جلالی له لوګر لیکلی موسکو د غونډې نتیجې ته ټول افغانان په تمه دي، هیله ده لومړی اوربند شي او بیا به سولې ته لار هوا. د ازادي راډیو لمړنۍ سارنې خبري مجله مو اوریده، دویمه سارنې مجله به مصطفی صدیقی وړاندې.